چې بریم د ساجی رډو د دې سات په خبرونه کې مو هر کله کو یونا مشبنه وکړه چې افغانستان ته بلستون شو یو کډوالو سره د تراکو بو روختیا او نورو برخو کې مرستي وکړي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی یا یونا مشه روزا او تنبایو پرون په کابل کې د طالبانو د کلیو پراختیا وزارت له سرپرست مولا محمد یونس اخونزاده سره په کتنه کې داشمنه وکړه د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم د دوشنبه پر ورځ په خپل اکسپانه کې لیکلي دي چې د اپریل له څلورمې له پاکستان راستنه شوې نږدې یو لک افغان کډوال ثبت کړي دي د غساسمن په یو بیان کې ویلي چې لنور مرستندوی او محسوس سره په ګډه راستنو شوی افغانانو ته په وخت بیرنې مرستیا وړین خدمات وړاندې کوي آی وایم اندیشنه شولې چې دغه راستنو شوی افغانانو ضرورتونه ډیر دي او د مرستو لپاره نورو بیرنې منابعو ته سخت اړتیا لیدل کیږي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام اعلان وکړ چې د سویډن د نړیوال پراختیایي همکاري ادارې د افغان میندو او ماشومانو د تغذیه د ملاتړ لپاره 2 میلیون او 2 لک امریکایي ډالر مرسته کړې ده په دې مرسته به 1,500,000 میندې او ماشومانو ته د دریو میاشتو په مخه مغذي خواړه چمتو شي د خوړو نړیوال پروګرام دوشنبه په یو بیان کې وویل چې له افغانستان سره به د سویډن نوې مرسته د لسکونو زرو میندو او ماشومانو د خوارځواکۍ مخه ونیسي په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام استازي موتین تا چموکا وای چې سش کال په افغانستان کې 12 لک میندې په خوارځواکۍ اخته دي او داسې اټکل کیږي چې 3.5 میلیونه ماشومان به په دې ناروغي اخته شي سویډن له 2020 کال تر 2040 کال پورې په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام سره تر 10 میلیون ډالر ډیره مرسته کړې ده په بدخشان کې د طالبانو چارواکي وای چې د یاوان په ولسوالۍ کې د وی غونډې د شوې دول عمل درې تن خپل ژوند له لاسه ورکړي او یو ټپ شوی دی په بدخشان کې د طالبانو د اطلاعات کلتور عامر حکمت الله محمدي وای چې دا پېښه د دوشنبه په ورځ د پتا په کلی کې رامنځته شوه د شاغلی محمدی په وینا درې تنه د نقیب الله سمی الله او شمس الله پونم تر خاور لاندې شوی او مړ شوی او د سید عمر پونم یو تن ټپ شوه دی چې درملنه روانه ده د بدخشان په یوان ولسوالۍ کې هر کال د مزکه د شوې دوه د پیښو په شمول طبي پیښې رامنځته کیږي د ایران د دولتي رسنۍ په وینا په بندر عباس کې د 14 د قربانیانو شمیر او یا وته ورسید او د ټپیانو شمیر تر 1200 اوښته دی چارواکو پرون وخت وویل چې د 48 ساعتونو لتیری دوه وروسته لا هم دا اور چې د شهید رجایی په بندر کې لګیدلی و نه دی مړ شوی خو تر کنټرول لاندې راغلی دی چارواکو تر اوسه د شهید رجایی په بندر کې د اپریل 16 میلیټې د 14 علت سم نه دی روښانه کړی خو خپلواکو متخصصینو ویلي دي چې دا 14 په ناسمه توګه د سوډیم پر کلوراید د زیرمې له امله رامنځته شوې ده سوډیم پر کلوراید د توغندیو د سون په موادو کې کارول کیږي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په دوهمه نړیواله جګړه کې د نازی جرمني د ماتې د کلیزې په مناسبت له اوکراین سره د روسیې په جګړه کې درې ورسنۍ اوربند اعلان کړ د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر د کرملین هغه اقدام چې د اپریل 4 اعلان شو صادقانه ونه بلاو د سمدستي اوربند غوښتنه وکړه د پدې میاشت کې دوهم ځل دی چې کرملین د جګړې د بندولو غوښتنه کړې ده د ایستر د رخصتۍ په جریان کې د اوربن لپاره مخکینی وړاندیز په لویه کچه له پامه غورځول شوی و ځکه چې روسي او اوکراین بریدونو ته دوام ورکړ په دې بریدونو کې د مسکو لخوا په ټوله اوکراین کې د پراخو هوایي بریدونو لړۍ شامل و او روسي خبر دا چې د هند کرکټ په غوړه لیکي د راجستان رایلز 14 کلن بیټسمن ویپ هاو سوریاوینشي سلیزه جوړ کړه د پدې ډول د شلوړه لوبو په تاریخ کې تر ټولو ځوان لوبغاړی شو چې سلیزه یې وهله سوریاوین چې د افغان لوبغاړي راشد خان په توپ په پرونی لوبه کې شپږی ځو واخیسته او خپل سل منډې جوړې کړې د دې سلیزه بل کمال دا و چې د هند په غوړه لیکسیالو کې دوهمه تیزه سلیزه ده تر د مخکې تیزه سلیزه په 15 ټوپونو جوړه شوې و چپلاس سوریاوین چې وڅلوریزي او یولس شپږیزي وهله او په 18 ټوپونو یو سل او یو منډې وکړې او وسوسید په دې لوبه کې راجستان رایلز د ګجرات لوبډلې ته په 2 وکټو ماتې ورکړه ازادي رادیو په انټرنیټ کې پاسه ازادي.com کې اوري وړاندې په خبرونه کې سور صلیب وایي چې په افغانستان کې وچکالی او بیا وخت ورشتونو د خوراکي موادو خوندیتوب سخته کړی. په دې خبرونه کې مې د بیا وخت ورشتونو له امله د سیلونو مسله هم د چاپیریال ساتنې له یو متخصص سره شریکه کړې.
حداقل په کله د باران کیږي او سیلابونه راولي نو دوی باید خپل کورونه پرېږدي چې هغه ځاني تلفاتو مخنیوی وشي.
ملګری ملتونه وایي چې د ښځو د حقونو مخنیوي اقتصادي ستونزې نور هم لانجمنې کړې دي.
انداسې ډېر خیانې چې هغه نورونه لري نخلرون لري نه میډونه څوکې مړه شوي وي کونډې یتیمان وي هغه د کور سرپرسته وي هغه چې بیدیا ونوځي چې شوی وکړي مجبور ده چې سول وکړي بیدیا ودرېږي.
افغانستان ته مو د یو شمېر ستنو شویو کډوالو له ستونزو هم خبرو. په نړیوالو موضوعاتو کې د پاکستان د دفاع وزیر څرګندونې لرو چې له هند سره وایي د پاکستان لانجه ډیره سخته شوې. تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د سرسلیب نړیواله کمیټه ICRC وای وچکالی او بی وخت بارانونو او سیلابونو روان میلادی کال په افغانستان کې د څه د پاسه 14 میلیونو وګړو لپاره د خوراکي موادو نخوندي توپ پسې سخت کړی دی. ICRC تیر ورځ دا موضوع د 2015 کال لپاره د خوړو د خوندي توپ د وړاندوینې په حساب مطرح کړ. جزئیات په دې راپور کې.
د سره صلیب نړیواله کمیټه ICRC وایي د افغانستان د طبي پیښو زیانونو او د څلورو لسیزو جګړو له امله د اقلیمي بدلون منفي اغیزو په دغه هیواد کې سترې اقتصادي ننګونې رامنځته کړې دي. ICRC په یو راپور کې چې د دوشنبې په ورځ د اپریل په 28مه یې خپور کړای د پایښت لرونکو کلیوالي معیشت لپاره د کروندګرو ټولنو پیاوړتیا په سرلیک زیاته کړې چې په دې پایله کې د کرنیزې ټولنې چې د نږدې 80% افغانانو د ژوند اصلي سرچینه ده شدیدن زیانمنې سوي دي. وړاندې راغلي چې د خوړو د خوندیتوب د ډلبندۍ IPC د وړاندوینې له مخې د وچکالۍ او غیر موسمي بارانونو او سیلابونو په ګډون طبیعي پیښې د کروندګرو د زیانمنېدو لامل سوي او روان میلادي کال کې په افغانستان کې له 14 میلیونو زیاتو خلکو لپاره د خوراکي توکو ناملې لا پسې زیاته کړې ده. په دې راپور کې په کابل کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې د پلاوي مشرې کترینا ریډس په حواله راغلي چې کروندګر لستر ننګونو سره لاس او گریوان دي او هغه ټولنې چې په کرنې پورې تړلې دي له سخت وضعیت سره مخ دي. نو موري دې ته اشاره سره چې دغه وضعیت دوام کولای شي په افغانستان کې ستا خوراکي نامني لا پسې سخت کړي. نو موري د دې وضعیت د خرابېدو د مخنیوي لپاره د دغه ناورین د زر تر زر حل پر اړتیا ټینګار کړای او زیاته کړې ده چې د سره صلیب نړیواله کمیټه د څو هدفي نوښتونو په پلي کولو سره له افغان بزګرانو سره د هغوی د کرنیزو ځمکو په بیا رغونه کې مرسته کوي. په همدې حال کې په افغانستان کې یو شمېر کروندګر وایي چې د وچکالۍ او زیاتوالي دوی سخت غیسمن کړي دي. د هرات ولایت په غوریانو ولسوالۍ کې یو بزګر خیر الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
میزان بارندگی های کمی که در مناطق ما وجود داره کشتارهای ما بسیار آسیب دیده.
د دې لپاره چې زمونږ په سیمه کې ورښتونه کم دي زمونږ کروندو او حاصلاتو ته ډیر زیان رسیدلې. ویاله او هغه اوبه چې لسین زمونږ په خوا ته راتلی په بشپړه توګه وچې شوي. له بده مرغه مونږ ډیر زیانمن شوي یو. هیله من یم چې په دې برخه کې زمونږ سره همکاري وشي چې ستونزه د دې لامل نشي چې مونږ نور هم زیانمن شو او زمونږ کروندې لمنځه ولاړ شي.
د نیمروز ولایت په چهاربرجک ولسوالۍ کې یو بزګر عبدالرحمن هم خپل سګنیو حاصلاتو ته خوشبینه نه دی.
قبل هم اب می آمد مردم گندم کش می کردن ولی هم یک او یا دو او که می دادن باز دوباره تر خوش می شد.
مخی کلونه که هم پا لمرایو که او برات لی خلکو با غنم کرل خلی یو یا دو زلون خورو و او لی ورستا بسین بیر تا وچی دا او حاصلات کاملا خرابی دل ده غنم و اماغ تخمون هم لمن زد لل زکه چه بیا حاصل تا
د یادونه ده چې په تیرو څو کلونو کې د پرله پسې وچکالیو سربیره ویجاړونکو سیلابونو هم د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې سلګونه جریبه کرنیزې ځمکې ویجاړې کړې دي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې اف ای او شپږ میاشتې وړاندې ویلي وو چې په افغانستان کې له هرو څلورو کسانو درې د خپل ژوند لپاره په کرنه تکیه کوي، او په دې هیواد کې له هرو درېو کسانو یو یې د اقلیمي ټکانونو او اقتصادي بې ثباتۍ له امله د خوړو له نخوندیتوب سره مخ دی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا څو ورځې وړاندې روان کال او راتلونکي کال لپاره د افغانستان په مرکزي او لویدیځو سیمو کې له وچکالۍ سره د مبارزې په برخه کې د لس میلیونو ډالرو مرستې اعلان وکړ. افغانستان یو له هغو لسو هیوادونو شمیرل کیږي چې د اقلیم د بدلون پر وړاندې ډیر زیانمنونکي دي، په داسې حال کې چې د دې بدلونونو منفي اغیزو سره د مقابلې لپاره محدودې اسانتیاوې لري.
په راپور کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې په وینا واورېدل چې وچکالۍ او بې وخته ورښتونو په افغانستان کې د خوراکي موادو د خوندیتوب مسله پسې سخته کړې ده. نن د افغانستان په لسو ولایتونو کې د بارانونو او احتمالي سیلونو وړاندوینه شوې ده. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت په یو خبر پاڼه کې چې پرون یې خبره کړه ویلي دي چې په تخار، بغلان، سمنګان، سرپل، بامیان، دایکنډي، غور، ننګرهار، لوګر او پکتیا کې له لسو تر پنځه ویشت ملي مترو پورې د بارانونو د ورېدو اټکل کیږي. څرنګه خلک ځانونه له سیلونو ساتلی شي؟ په دې اړه مې د چاپیریال ساتنې د متخصص د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې د پخواني مرستیال عبدالولي مدقیق نظر اخیستی.
د دې سیلابو راوتل نوې خبره نه ده په افغانستان کې. موږ هر کال دغه سره مخ یو، موږ یو ډول فقط په عاجله توګه په تسې حالاتو کې چې اوس د سیلابو تقریبا فصل ورته ویل کیږي، هغه خلکو چې خپل کورونه یې په دا خوړونو کې جوړ کړي یا د خوړو ته نږدې جوړ کړي یا سیلراو چې ورته وایي دو سره نږدې او هلته د اوبو د راوتلو امکانات هلته سل په سلو کې دي. که دلته چې دوی کورونه وي نو زما مشوره به دوی ته دا وي چې حداقل چې کله د باران کېږي او سیلابونه راولي نو دوی باید خپل کورونه پرېږدي چې هغه ځاني تلفاتو مخنیوی وشي.
مدقیق صاحب، په تیرو کلونو کې چې په افغانستان کې سیلابونه راغلي دي او ازادي راډیو کوم راپورونه خبره کړې دي، کله ناکله خلک د سی چې د سیل او بټیټي وي خلک ورزي لرګي ترې راباسي چې بیا دا وروسته نور سیلونه پسې راځي. فکر کوي چې دغه خطر همیشه متوجه دی چې بیا نور سیل پسې راشي او خلک یوسي؟
ګوره، د شیبر سر دغه سیل چې کله راوځي نو په اوله کې د اوبو کچه ټیټه وي، ولې وروسته د اوبو هم استعداد قوت زیاتېږي، ثبات زیاتېږي او هم د اوبو هغه سفر لوړېږي. نو دا ډېر زیات خطرناکه کار ده که چېرې وګړي دغه غواړي د سفر وکړي نو د دوی ژوند خطر کې دی. سفر ونهکړي
کله ناکله چې سیلونه راغلي دي خلک وارخطا شي، مثلا خصوصا د شپې په مخه وارخطا شي او چې له کوره راوځي بیا بیرته ستانه شي، ځکه خوار خلک دي، غریب خلک دي، دوی غواړي چې د کور وسایل هم له ځان سره وباسي. په دې برخه کې باید څوک
کله سیلاب رامنځته کېږي نو ښه خبر دا ده چې له هغه مخکې دوی ځانونه وباسي. البته که چېرې حکومتي مربوطه ادارات دوی ته خبر ورکوي او د هغوی دغه خبر او مشوره دوی جدي پام کې ونیسي، او خصوصا هغه کورونه چې هغوی خامه کورونه دي، ډېر ټینګه دي او د اوبو سره نږدې دي، د اوبو د سطحې د پورته کېدو په نتیجه کې دا په خطر سره مخ کېږي، نو دوی باید له خپلو کورو ووځي، په خپلو کالیو پسې دې نه ګرځي، فقط هغه خپل د کورنۍ غړي چې په هر شکل کېږي دوی ته باید نجات ورکړي. نو عمومي هغه مشوره دا ده چې دوی کله ووتل نو بېرته دې ژر په ژره په لنډو کې بېرته خپلو کورو ته نه راځي، او سیلا دې وکړي تر څو دغه ځواني تلفات یا د ځواني تلفاتو کچه ټیټه وساتو او یا حداقل زیاته نه شي.
کوم راپور چې ازادي راډیو لري د یوې هفتې په ترڅ کې بل څپه هم را روانه ده د وریځو د افغانستان بیلابیلو سیمو ته، نو هغه کسان چې کورونه د سیل خطر سره مخامخ دي باید څه وکړي؟ په دې هوا کې چې بارانی ده نو وتل هم ورته سخت دي.
په هر کلي کې خلک پوهیږي چې کله سیل راوځي نو دا سیل په کوم مسیر باندې تللی وي، دغه مسیرونه د ځانونه یوې خوا ته کی او لوړو ارتفاع ته پناه ویسي، او ځکه د ورځې لخوا دي او که دسپیل خواهی باید دی یعنی همیش خبرواری حالات باید دسپیل دی ورازی باید دی توجیه خصوصا که کل ورخت شروع کی
لشاغل مدقیق سخه مننه
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي راپور موږ درکو قضاوت تاسو وکړي
ازادي رادیو څلور ساعته
په پکتیا کې د قومي مشانو په هڅو د دوو ترو زامنو د کورنیو ترمن سل کلنه پخوانی دښمنۍ په دوستی بدله شوه د مخکنی دښمنۍ شکل لوري د روغې ته خوښتي او وای هیڅ کوم باید شته دښمنۍ خپل راتلونکو نسلونو ته په میراث پرېنشتي په پښتنو په ځانګړي ډول لوی پکتیا کې شخصي دښمنۍ مهمه ستونزه ګڼل کېږي او شکل لوري نشي کولای په کلي او قوم کې اوسات ژوند او د نورو په شان کاروبار وکړي نجيب الله خیل راپور لري
د پکتیا ولایت د سید کرم ولسوالۍ اړوند د کوز ششنک سیمې د دوو کورنۍ ترمنځ سل کلنه دښمنۍ چې د یو لوري دوه کسان پکې وژل شوي وو د قومي مخورو او ځایي اوسیدونکو په حالو زلو په دوستۍ بدله شوه او په خپلو کې په قومي دود او دستور هغه د بدۍ ټوپۍ ړنګه کړه قومي مخورو او مسلحینو وویل سره له دې چې دوی په دې روغه جوړه کې تر خپله وسه کوښښونه وکړل خو تر دې هم د روغې جوړې مهم لامل په خپله د ښکېلو لورو رضایت او ښنیت و قومی مخاور سید رحمان وویل
دا ډیر ښه خلک وو که موږ د مسهران هر څومره ورغلي یو څه موږ څه د غریب ته ورغلي یو هغه ساخته خبر بې ورژانه راواخیستل وبې ویلې چې یاره خو د ماتې تاوان وي خو ما د اترې زوی سره زه باید په یو نغاري کېنم په یو دسترخاني کېنم نه ګرځومه دا توپکې نه کوم دا د کوسې شیژناک مینځه کې زه نه خورم د ما که نورې بودیجې ته تاوان ورسېږي نو زه یې کومه یاب نه بولم تاسې خپله شاید زم انتقاه تاسې ول ده خاله خواخ دی دو غزوان خدای وزغور و خدای مگو تا ثواب کلو
دیاد دخمنه دوار اخکی لوری دی روغ جوری تا خواخ دی وای پخوا دا دخمنه دو دودری کسانو پمنز که پیخشه و خوز دی هر لوری دی کورانه دی غلوشمیر لدود و سو کسانو هم دیر شوی او هر چوک بیل بیل جوان تای ورپیخ گواخ تا خفه و د کوز ششنک اوسیدون که محمد ایوب ده هغه کورنۍ استازی توب کوي چې په خواهی دوه کسان وژل شوی دی نو موړی وایي
زه په دې معاملان ډیر خوشحالم تقریبا د مونږ د دې معاملې سل کاله وتلی دا نو کورش کوه دا نش کیږي اوس په دا کورو کې به مونږ دوه کسا وو مثال د دوه زور نه سره بدیږي آر دای به په کور کې دوه سوه درې سوه نه پس لري لویه وړکای مونږ د غومره لرو دا خفګان سي پیکس دا ټول خپا کیږي په کور کې اکه ماشوم وي که لوی وي که وړکای وي که هر څه وي دا خپا کیږي څو پیرې مونږ ته راغلي دي ماړۍ نه ده خوړلي بېچي تللي بې ماړۍ تللي دي دا د ټول منطقې نه دا د ټول هغه نه زمونږ ډېر خوشحالي ډېره مننه کوس
د دښمنۍ د مقابل لوري کسان وایي ټول هغه کسان چې دښمنۍ ورتر غاړي دي باید د روغې جوړې لپاره هر ډول مادي قرباني ورکړي خو خپل اولادونه او راتلونکي نسلونه له مشکلو وژغوري د یاد اړخ په استازولۍ ملک محمد داود وویل
هر د داخل بنګال ترکمني بزرمتي ګردیجی دوه ته څو خاص کوم چې کومې بدۍ د تاسو په منځ کې وي هغه ټول لرې کوي دا تاوان نه ده چې زما ځمکه لاړه دا تاوان نه ده دا تاوان دی چې د تا په د تا زړه پوسې خفه ده او د تا په غاړه کې پردی مړی یا په پور پروته
په پکتیا کې د خلکو د خپلمنځي شخړو او دښمنیو لپاره د ټاکلي کمیسیون غړي وایي چې دوی سره په اوس وخت کې 15 اویا د دښمنیو نسبتا سترې پیښې ثبت دي چې 15 حل شوي دیارلس هغه پای ته رسېدو ته نږدې شوي او د نورو د حل لپاره هم له ښکېلو لورو سره تماسونه نیول کېږي یاد دیوی په لویه پکتیا کې له پخوانه شخصي دښمنۍ شته چې په دښمنیو کې د ښکېلو خلکو د ژوند اقتصادي پرمختګ د دوی د اولادونو ښوونه روزنه او نورو سره د دوی د اړیکو د ټینګښت او پراختو بهیرې ټکنۍ کړی دی
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ
د پاکستان دفاع وزیر وایي د ګاونډي هند له لوري پوځي یرغل د کشمیر د تیرونی له خونړي برید وروسته حتمی ښکاري ځکه چې د دواړو اټومي وسلو لرونکو هیوادونو ترمنځ تاوتریخوالی زیات شوی دی په دې برید کې چې تیرونی سه‌شنبه د اپریل په 22مه وشو د هند تر ادارې لاندې کشمیر په پهلګام کې شپږویشت کسان وژل شول هند پاکستان تورنوي چې د کشمیر په شخړه کې د ترهګرو ملاتړ کړی دی د پاکستان دفاع وزیر خواجه محمد آصف د روټرز خبري اژانس سره په مرکه کې د دوشنبه په ورځ وویل
ډېر
احتمال شته چې هند پر پاکستان تیری وکړي او جګړه پیل شي دا ممکن نه ده ډېر راوازه او ښکارا امکانات تر سترګو کیږي احتمال درې دونه دی ښاغلی آصف زیاته کړه چې ځواکونه یې پیاوړي کړي دي ځکه چې دا موضوع اوس حتمی ښکاري، نو په داسې حالت کې باید ځینې ستراتیژیکې پریکړې وشي او دغه پریکړې شوې دي. خواجه آصف څرګنده کړه چې د هند لخوا د جګړې نقشې زیات شوې دي او د پاکستان پوځ حکومت ته د احتمالي برید راپور ورکړی دی. هغه نور جزئیات ورنه کړل چې ولې یرغل قریب ګڼي. روټرز اژان څرګندوي چې د هند بهرنیو چارو او دفاع وزارتونو د دوی پښتنو ته په دې اړه تر اوسه ځواب نه دی ورکړی. د پهلګام تر برید وروسته هند وویل چې دوه مشکوک برید کوونکي پاکستانیان وو. پاکستان دا تورونه رد کړي دي او د وی بی پرې څېړنې غوښتنه یې کړې ده. خواجه محمد آصف وویل پاکستان په لوړه کچه د تیارسي په حال کې دی، خو اټومي وسلې به یوازې هغه وخت وکاروي کله چې د هیواد بقا ته مستقیم ګواښ متوجه وي. شاغلی آصف زیاته کړه چې اسلام آباد له دوستو هیوادونو لکه د خلیج هیوادونو او چین سره اړیکه نیولې او همدارنګه بریتانیا، امریکا او نورو ته هم د وضعیت په اړه وضاحت ورکړی دی. نوموړي زیاته کړه چې د خلیج جنو عرب هیوادونو له دواړو لوریو سره خبرې کړې دي. د پاکستان دفاع وزیر د دوغو هیوادونو نمونه یاد نکړل. چین د دوشنبه په ورځ سیله څرګنده کړه چې دواړه خواوې دي لزغم څخه کار واخلي. خواجه آصف وویل امریکا تر اوسه په دې مسله کې له مداخله ځان ساتلې ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ تیره اونۍ ویلي وو چې هند او پاکستان به خپل ستونزه حل کړي، خو د امریکا بهرنیو چارو وزارت بیا وروسته وویل چې له دواړو اړخونو سره تماس لري او هغوی هڅوي چې د یوې مسؤلانه حل لارې په لور ګام واخلي.
ازادي رادیو تلیرویش ساته لتا سو سره ده.
د ملګرو ملتونو د شزو برخې خبرداري ورکړي چې په افغانستان کې د شزو سیستماتیکي ځپنې د دې هیواد بشري بحران لاپسې پراخ کړي دي. د ملګرو ملتونو د شزو برخې پیوونه وی راپور کې چې د اپریل په 28مه خبر کړ ټینګار کړي چې پر شزو د طالبانو محدودیتونو زده کړو، روغتیاي خدماتو، بشري مرستو او پامه ژوند کې د شزو د ګډون وړتیا ډیره محدوده کړي ده. طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلي واکمنۍ وروسته د زده کړو او کار په ګډون پر شزو پراخ محدودیتونه لګولې دي. اکرام الله اکرام راپور لري.
په افغانستان کې د خزو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د خزو څانګې د یوې نوې راپور موندنی ښیي چې په دې هیواد کې 80% خزې بشري مرستو ته د لاسرسي په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د خزو برخې خزې او نجونې په بحران کې 2024 کال په افغانستان کې د بشردوستانه کلیدي برخو جنسیتي تحلیل په نوم په یو راپور کې چې د اپریل په 28مه خپور کړي خبرداري ورکړي چې په افغانستان کې د خزو سیستماتیکي ځپنې د دې هیواد بشري بحران لا پسې پراخ کړي. په دې راپور کې چې د افغانستان په سلور د شولایتونو کې د تازه معلوماتو او ساحوي څېړنو او نظر پوښتنو پر بنسټ ولاړ د ټینګار شوی چې پر خزو د طالبانو محدودیتونو، زده کړو، روغتیایي خدمتونو، بشري مرستو او پامه ژوند کې د خزو د ګډون وړتیا ډیره محدوده کړي. د راپور له مخې د خزو انجونو په وړاندې د طالبانو سخت محدودیتونه نه یوازې د دوی د بشري حقوقو د سرغړونې لامل شوی، بلکې په افغانستان کې روان بشري بحران هم ژور کړي. راپور زیاتوي چې په مرستندوی موسسو کې د خزو په کار بندیز د خزو او ماشومان لپاره د بشري خدمتونو وړاندې کول خورا محدود کړي او په خزو د کار بندیز لامل شوی چې د خزو د ملاتړ نوي سلنه پروګرامونه یا وځندول شي او یا په جدي توګه محدود شي. د ملګرو ملتونو د خزو د برخې په دې راپور کې د هغه مېرمنو پاړه چې د کورنۍ سرپرستی ورلغاړې ده او مخکې دندې درلودي خبرداري ورکړي چې اوس له سخت لوګي او فقر سره مخ دي. لکاره منشوي او شمیر دغه مېرمنې له ازادي رادیو سره په خبرو کې هم له اقتصادي ستونزو سره ټکوي. د خوست ولایت یو اوسیدونکو مریم چې مخکې په یو غیر دولتي موسسه کې دنده درلوده اوس مهال بیکار ده، ازادي رادیو ته وویل
چې کومې دندې لاره راغلم له سویر کړې موږ شکرالې چې بیا وځو یا وظیفه وکړو. انداسه ډېر خیانې چې څنګه نورونه لري نفلرون لري نه میډونه څوک مړ شوی کوانډي یتیمون وي هغه د کور سرپرست وي هغه چې بیا نو ځي شي وکی مجبور دي چې سوال وکي بیا ودرېږي.
دا وایي د طالبانو لوري پر افغان خزو د کار او زده کړو محدودیتونه لامل شوي چې په سیمه کې ډېری پروژې په ټپه ودرېږي. یو شمیر اما بې وزلې مېرمنې هم وایي چې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د کابل یو اوسیدونکو لیلما ازادي راډیو ته وویل
شخص خودم من یتیم د دوشمس
زه خپل څوتنه یتیمان لرم، کار نشته، په کورونو کې مزدوري کوم، سل یا یو نیم سل افغانۍ راکوي، هغه هم چې د کوم کور ولا را باندې سروس وسی کی مرستې هم چې کیږي له واسطو او رابطو ولا سره کیږي. په هر نظام کې غریب تبا دی، په یو نظام کې هم غریب ته خپل حق نه دی ورکړل شوی.
د ملګرو ملتونو د خزو څنګه پر راپور کې دا هم راغلی چې د خزو په کار د طالبانو محدودیتونه او د خزینه د روغتیایی کارکوونکو کموالی روغتیایی خدمتونو ته د ښځو لاسرسی کم کړی او د امیندوارو میرمنو او ماشومانو روغتیایی وضعیت خراب کړی او دا چې د مخنیوي وړ مړینې کچه هم مخ په لوړېدو ده. په راپور کې خبرداری ورکړ شوی چې که پر ښځو دغه بندیزونه دوام پیدا کړي، افغانستان به د پراخه بشري سقوط له خطر سره مخ شي، چې له امله به یې میلیونونه کسان د لوږې له خطر سره مخ او بې کوره کېدو ته اړ شي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د زده کړو او کار په ګډون پر ښځو پراخه محدودیتونه لګولي. که څه هم د طالبانو حکومت په وار وار ویلي چې په افغانستان کې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت پر بنسټ تامین کړي، خو واک ته تر رسیدو وروسته طالبانو له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه د نجونو په وړاندې د زده کړو دروازې تړلي او دغه راز یې په ټولو غیر دولتي او ډېری دولتي ادارو کې د ښځو په کار بندیز لګولی دی.
ل پاکستان افغانستان ته د جنو راستنو شویو کورنیو شزیان جونی چې د کډوالو په پندغالو او خیمو کې وسیږي وای روغتیایی اسانتیاو ته لاسرسی نه لري. جنوی ازادي راډیو ته ویل داسې مهال چې د امیندواری په حساسه دوره کې دي، بیا هم شزینه ډاکټرانې او قابلګانې نشته. روغتیا پالان وای که دې مهمو حالاتو کې د غوښو ته روغتیایی خدمات ونه رسیږي، له خطرناکو ناروغیو سره مخامخ کېدای شي. زما همکار فیروزه عزیزی د کډوالو په دې پندغالو کې له ځینو تازه راستنو شویو ښځو او نجونو سره ژغېدلې.
امیندواره یم د نه همیاستو او د هر ډاکټر ته اړتیا لرم، بس سرپنا نه لرو، خیمه دی سرپنا جن لرو.
دوه وسکلنه شریفه وا چې د اپریل په 14مه ل خپل کورنۍ سره د پاکستان له اسلام آباد ښاره په جبري ډول افغانستان ته ستنه کړل شوې ده او اوس د کابل په کارتین او سیمه کې د کډوالو په یو پندغال کې اوسیږي. شریفي ازادي رادیو ته وویل چې د څلورو ماشومانو مور ده او پنځم هغه د نه همیاستو په ناستې خوای په خیمه کې د ژوند سخت ورځې شپې تیروي او هیڅ ډول روغتیایی اسانتیا او ته لاسرسی نشته.
سیو پاکستان کې سیو غرسی وی ما غل خپل دراغل یو دلته نو کور لارو نه خل لارو خیمه کې خزون نه تیریږي. موږ خپل کور کې امیندوارم ستاده زه خپل امیندوارم د ډاکټر ضرورت لرو ولې نه لرو ما روپې نه لرو زه خپل خواړه پیدا کوم امیندوارم د نه همیاستو او د هر ډاکټر ته اړتیا لرم همیاست باندې خلک زی راځي چې چړی ته ګوري ولې نه خلک خپل علاج کوي خپل امتي خوګي لاسونه امتي خوګي روندو نه اندېخنه ده.
په تورخم کې د کډوالو په کم کې اتلاس کلنه لیلا بیا چې همدا تیر اونۍ د پاکستان له خیبر پښتونخوا ایالت راستنه کړل شوی شکایت کوي چې د میاستنې ناروغي پر مهال د روغتیایی اسانتیاو له نه موجودیت سره مخ وي. د هم ازادي رادیو سره خبرو کې د خزینه ډاکټرانو له نشټونه شکایت وکړ.
نه کور خونه لرو تا مونږه د چمږه غلي خیمه کې اوسېبو ډاکټر خزینه کاوی لګان خو مې د دې دلې دی کې خزینه ډاکټر خونه ستلته خو ما ته پته نشته دا اوسه
دا په داسې حال کې ده چې ځینې روغتیا پالان په ځانګړي ډول د نسایي ولادي ناروغۍ متخصصینې د ښځو لپاره د امیندوارۍ او د نجونو میاستنۍ ناروغۍ یا عادت یوه مهمه او حساسه دوره بولي او ټینګار کوي چې که دې وخت کې دوی لازمو روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی ونه لري، له خطرناکو ناروغیو سره به مخ او آن د مور او ماشوم د مړینې لامل کېدای سي. ندی جلی ډاکټر سنیتا بهرام ازادي رادیو ته وویل
دا حالت چې اوس امیدوار مور زغمی د پراتون کې کې د ماشوم پر روح روان باندې او د ماشوم پر روح باندې ډیره منفی اغیز لري. همدارنګه هغه جنو مرمنه چې میاشتنې جامې لري هغه ته مناسب ځای نشته د چې دوی خپل حفظ الصحه مراعات کړي، دوی ته د تناسلي ناحیې امراض او مشکلات پیدا کیږي. همدارنګه د تخمدانو او د بچدانی اوږدمهاله مشکلات ستونزې ورته پیدا کیږي او د دې تر څنګه حتی کېدلی شي یا هم د دوی خونریزي دوامداره وبهیږي. بالخصوص امیدوار مور ته چې د مور د کمخونۍ وجه کېدای شي حتی د مور د ماشوم د مړینې سبب کېدلی شي.
د کډوالو په پنغالو او خیمو کې مو د افغان راستنه کړل شویو ښځو او نجونو شکایتونه او د دوی د روغتیایي ستونزو موضوع د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت لوایان شرافت زمان سره شریک کړه، خو نوموړي په دې اړه د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یو این ایچ سی آر هم د اپریل په 25مه ویلي و چې له پاکستانه راستنې شوي افغان ښځې او نجونې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. یو این ایچ سی آر د اندېښنې په څرګندولو زیاته کړې و چې د روانې اپریل میاشتې له پایله تر اوسه 1,00,000 زیات افغان کډوال له پاکستانه افغانستان ته ستنه کړل شوي چې ښځې او نجونې هم پکې شاملې دي. پاکستان د مارچ له 1 نیټې راهیسې د افغان بې اسنادو او ای سی سی یا افغان تابعیت کارت لرونکو کډوالو د استلو لړۍ پیل کړې ده. د یادونې ده چې په افغانستان کې د روغتیایي ستونزو، د ښځینه ډاکټرانو، قابلګانو او نرسانو د کمښت موضوع د بیرته راستنېدونکو کډوالو لپنغالو هاخوا هم په پراخه کچه مطرح ده. مخکې د افغانستان له ډیری ولایتونو په ځانګړي ډول له لرې پرتو سیمو هم په دې اړه شکایتونه سوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د افغان میرمنو پر وړاندې له شپږم ټولګیو پورته په ښوونځیو او دغه شان پوهنتونونو کې د دوی پر زده کړو محدودیتونو سربیره د 2024 زیږدیز کال د ډسمبر په 2 په طبي انسټیټیوټونو کې هم د نجونو پر زده کړو بندیز ولګاوه.
د ازادي میلمه.
السلام علیکم. د ازادۍ میلمه یوې بلې مرکې ته خراغلې. زه اسدالله لودینی. تاسو به خبرې چې پاکستان له هغه هیواد په ځانګړې توګه د اسلام آباد او راولپنډۍ نه د افغان کډوالو استل ګړندې کړي دي. په دې کډوالو کې کوچان هم شته. هلته د اسلام آباد او راولپنډۍ شاوخوا افغان کوچان وای چې دوی څلور نیمه لسیزې هلته اوسېدلې دي. هلته ژوند جوړ کړی دی، مالداري دي، او وای چې اوس دوی باندې هم فشارونه راغلي چې خپلې کډې افغانستان ته بار کړي. دوی وای ستونزې دا ده چې کډې به بار کړي خو مالداري په پاکستان کې پاتې کیږي، ځکه د پاکستان چارواکو ورته ویلي چې خپله مالداري به افغانستان ته نشي بیولی. دوی وای مالداري او څاروي همداسې دي چې د پاکستان له آب او هوا سره، له فضا سره عادت دي، او که چیرته افغانستان ته دوی خپل مالداري راوړوي هم نو هلته به وای ناروغ شي او ممکن دغه مالداري د دوی لاس ووزي. دغه کوچان په پاکستان کې وخت غواړي، وای چې لکتر لګه یو نیم دوه کاله دوی ته اړتیا ده ترسو دغه اوسنۍ مالداري سمر ته ورسوي او بیا دوی کولای شي چې خپل کډې بار او افغانستان ته راشي. دوی وای سره د افغانستان کې هم ځای ځایګای نه لري او حکومت ډیر غم نه کوي، خو وای ک لګ دوی ته وخت ورکړل سي نو دوی به دغه خپل کاروبارونه ختم کړي، ساروي به هلته سمر ته ورسوي او بیا به یوازې کډې ورته پاتوي. دوی وای چې په اوسنۍ شرایطو کې چې دوی افغانستان ته اړول کیږي، کور ځایګای هر څه له لاسه وځي، مالداري هم له لاسه وځي، او دوی به د دوی پټکو د پولیس ټاک ته کینی. په همدې او نورو اړوندو مسلو مې په راولپنډۍ کې د کوچانو له استازي ملک روزي خان کوچي سره مرکه کړې ده. لږه مې اول وپوښتل چې دغلته کوچان کوم ځایونو کې اوسي او اساسي او عمده ستونزې څه دي؟
لکه میږي چې دی وس دی واخې لنګي دي، په دی واخې خوارم دي، لکه واخې کې نسته کنه، د قرباني ټیم کې نه خرڅيږي دغه. نو دوی بیا اوس بیګای ویل چې موږ به څه چل به موږ سره کیږي. بیا موږ په اسلام آباد کې تقریبا یو میاس مخ کې موږ یو جی کې غونډم کړی و د کوچانو باره کې. نو موږ وویل چې کچیرته موږ اسلام آباد کې سفارت لخوا او لا وزارت داخله کې موږ مثال ته یو غږ پورته کړو، هغه ته ووایي چې مثال د خبره موږ ته دوره ټیم راکړي چې دا مالونه کاغانو نارانو ته ولاړ شي البندو ته کنه، او له البندو نه بیرته څلور شپږ میاشتې بعد لا پنځه میاشتې بعد واپس راشي. نو هغه ټیم کې دا واړه وریان چې دي دغه هم غټ شوي، تیاری خرڅلاو ته برابر او دا میږي چې کومې دي دغه هم لکه په غوښه کې تیاری کنه. نو اوس ستونزې ډېرې زیاتې دي، دوره ستونزې دي چې کوچیانو خو ډېرې زیاتې دي، او د کوچیانو خو څوک داسې لدین خام کوچان افغانستان پاکستان ته تلل راتلل ډیر موږ له یادښت نه مخکې موږ پلرونه ونیکونه بم دا خبره کړه چې موږ کوچان به پاکستان او افغانستان ته تلل راتلل د کورم ایجنسۍ پخوا داسې د شهیدانو ټنډې دی تل په سیټ مې کنا. نو اوس ستونزې ډېرې زیاتې دي، نو اوس دې سره خلک ډېر زیات پریشان دي.
ملک صاحب راځي لږ زرا دلبندې او کوچي اساسي ستونزې چې شهید یوازې د مالداري ستونزې چې مالداري ستونزې د چې تاسو نه سي کولای افغانستان ته راشي ځکه کارتونم ختم شوی دي تاسو وایي، او کنه په مجموع کې حالت ژوند او کاروبار داسې د چې تاسو یالت غټولنی سره پیون کړی او نه سي کولای چې غټولنه پرېګ دی.
دا څه دا اوس ګوره دغه د کوچانو خو نه بلکې ټول افغانانو خو بیا د کوچانو خو دغه درم نسل دلته په پاکستان کې اوس پر کېدونکې ده کنه. نو اکثره کوچان خو اوس په خوانه بچو په سلو کې اوس تقریبا نیمایي کوچان چې دی هغه امیږي وزي کوي، او دا نیمایي بیا دا څه دي چې ټیکټر ماشين لکه نور زمیدار دا کاروبار کوي. خو دوی و سم لکه زوان څه داسې ده لکه پخوا پشان لکه کوچیانو داسې ده کنه یو جی بل جی ته په اسانه دوی تللی را تللی شي او بل داسې دوی اکثره دلته د چوپالونه ورته وایي کنه چپرې ورته وایي دغه کې اوسي کوچیان ټول لکه په خو کورو کې نه اوسیږي نو ستونزې خو دغه دسې ماشومان دي هغه دې وطن کې عادت دي او بل په افغانستان کې افغانستان کې کوچیانو په سلو کې لس فیصده منځکه نه لري یو شایم نه لري پخوا د وروس وخت کې راغلي دي بس منځکې ټولې دا خرڅې کړي دي او لا په هغه وخت کې څه کوم وو چې یو کور اوس هغو کورونه لس پنځلس کوره جوړ شوي دي نو هغه منځکه اوس پنځلس کور
ملک صاحب تاسو یعنی تګ راتګ نه کوو په دې تیرو دریو لسیزو کې یا څلورو لسیزو کې تاسو همالته د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې میشت وی کارتونې درکول یعنی تاسو د هغو کوچیانو په ډله کې نه وای چې مثلا د پاکستان او افغانستان ترمنځ مو هر کال تګ راتګ کوو مثلا په پسرلی کې وولي کې د بر وطن تر راتللې مثلا په زمي کې چې هوا سړې دره لار وطن ته تللې تاسو د هغو کوچیانو په ډله کې نه یې
نه موږ په هغو کوچیانو ډالو کې نه یو موږ چې کله د موږ پلرونه چې کله پاکستان ته راغلي وو نو هلته دوه قسمه مالداري وه یو قسم مالداري د افغانستان وه چې هغه ته افغاني میږي ویلې افغاني میږي څه وي هغه خلک به پاکستان ته تلل راتلل او د موږ زیاتو خلک چې وو هغو بیا د کرغې میږي ورته وایي همدغه څه پیدا کړي همدغه بیا لکه افغانستان ته نه تلل بیا دغه کاغان ناران سواد دې علاقو ته به تلل په اوړي کې او په ژمي کې به بیا دغه دلته په پتیجانګو میاوالو ته لګن په دې کې اوسېدل نو موږ هغه خواته نه تللي پاکستان ته موږ کلم نه تللي بس افغانستان ته
او دغه کوچان دغه کوچان چې تاسو وایي چې په ما پاکستان کې څو لسیزې اوسېدلې دي درېم نسل اوس هلته د ژوند کولو په حال کې دی شمیر څومره تر رسیدي آیا تاسو د کوچانو اساسي توپ کوي تاسو ته شمیر معلوم ده چې څه شمیر کوچان داسې دي چې په پاکستان کې درېنی می سلور لسیزې اوسېدلې دي
بله تقریبا په دې علاقې کې کم نس کم سیدیم کوچان ل زر یو نیم زر لکه پنځله سونه زیات کورنۍ دلته په پاکستان کې دا ماته څه کومه معلومیږي کنه نور خو د ډیر قسمونه خلک دي کنه نو دا کوم د موږ د همزای کم چې دا تقریبا تر پنځله سونه زیات کورونه دلته دي موجود
او دا کوم ځای کې د پاکستان کوم ځای کې تاسو میشتي
موږ د پاکستان په ټکسلیا سیمه کې میشو او زیاتره خلک بیا چې کوم دي زیات کوچان چې دي دغه په د پټیجنګ په سیټ کې میاوالا اخوا تروات ګجرخان د پنجاب دی علاقو کې په زمي کې موږ میشي زیات خلک دلته دي
او ټکسلا په هغه کې دا ټکسلا په همدې پندای شاوخوا کې درول پندای کې دا
راول پندای کې دا ټکسلا او راول پندای ځلا کې دا
نو اوس خو راول پنده یو اسلام آباد نه د غنور کډوال را باسي پاکستان هغه کسان چې کارتونه لري د ای سی سی او پی او آر کډوالم کوچانم په همدې ډله کې راځي یعنی تاسو ته هم ویل سوي چې وزي له دې وطنه
بله موږ ته هم خپل هر کور ته چې کوم افغانای ده په پاکستان کې اوسې هر کور ته راغلي دي موږ ته خپل هم د شپې راغلي وو بیا د شپې راغله موږ تقریبا الته لاس پنځلس کور په یو ځای کې د شپې تقریبا یو نیمه بجه راغله بیا زور وتلم بیا مې غوته ول چې دا خو شپه ده ماشومان زنانه ټول ویده دي هغه ول موږ ته ټول کسان وخه او موږ کارتونه وخه او دا دوه ده موږ ورته ول چې ټول ویده دي یو ورځ راشي لا به موږ تاسو ته کارتونه تر راوړو ټول به وګورو نو بیا هم په څو خاره باندې بس شپې رسخت کړل نو په هر ځای کې بیل بیل په دوکانونو کې اکثره د دې کې چې د ورځې د کوچان خلک میګی سروي یا وزي سروي دې تم راځي دې تم راځي دا مونیسی زر دو زر درې زر داسې پیسې تر واخلي بیا پریدي او نیم داسیم کېږي چې کارتونه تر واخلي کارت تر وسی تانه ته نو بیا په تانه ته څه ورزال تر ازال ته نو تقریبا زیاتې پیسې اخلي
او ملک صاحب دا کوچان چې دی 1500 کورنۍ شاوخوا چې حالت مثلا وسی دایمي په پاکستان کې څه ډول کارتونه لري دوی ته د پاکستان شناخت کارتونه ورکول سوي او کنه هغه د افغانستان د هویت کارتونه ای سی سی او که پی او آر هغه د یونیسیار والا کارتونه کوم کارتونه سره تاسو وسی او که داسې کسان هم شته چې بیخي کارتونه شناخت کارت نه لري
بله دا داسې کسان ډیر کم دي چې کارټون نه لري، ولې په دې سده کې زیات پیوار کارټ لري. دا کوم شنه کارټونه چې ورته ولیکي د یونیشار لخوا چې ورکړل شوی دي، او په دې کې هر کورنۍ کې یو دوا داسې کسان بیا دا زیړ کارټونه هم لري، دا سی سی چې ورته ولیکي. دا اوس ډیر مشکل دی کې دا، نو دې سره اکثر خلک خو لاړ کوم یو کورنۍ کې یو دوه کسان واغ لاړ، او جنو کې وسم لاستا د دواری ټیم لګوار ک تقریبا د جون تر شپږم میاشتې اخر پر سټیم ورک د خلک فلالم وسته دي. نو دا ډیر زیات ستونزه سره وسم مخ دی، او جنو داسې کورنۍ مو کې ستاده چې د کوچانو کې چې در شپږ کسان پاملو، او درې کسان سره له ماشومانو بوتل، او درې کسان ماشومانو سره پاتې کړل. دلته پاتې سو لاغه لکه په نیمه واړول نیمه دلته پاتې سو، او نیمه داسې کورنۍ هم ستا مکې چې هغه بالکل واړه واړه ماشومان کورو د پریښودل، هغه ټان سیسي والا هغه ته بوتل. نو مشکل ډیر زیات دی خلکو، دلته ټیکټرې دي، خلک یې په نیم ریټونه نه غواړي، او غواګانې دي، مالونه مالداری خو ډیره دی. اوس یو کور 200 میږي هغه اوس په فلال خو دی واخې نه خرسيږي. نو اټیم پر سدوره
افغانستان په حکومت کې دا مهال د کوچانو استازیتوب څنګه دی؟ څومره ستاسو غږ اوچتېږي د حکومت چارواکو ته رسول کېږي؟ په دې پاکستان کې لا هم پاتې کېږو، ستاسو 1500 کورنۍ چې شاوخوا دي او تاسو یې استازی یې، تر ډیره کاروبار مالداری ده، دغه مالداری ولې تاسو افغانستان ته نشي را انتقالولی؟ څه ستونزه ده په دې برخه کې؟
نو دلته خو په دې لکه تقریبا تیر کال چې کوم مشکلات راغلي دي افغانانو، اوس راغی په دې کې خو یو چرګم نه پرېږدي. چرګه یو کس وای موږ یو ورکه ماشوم هغه وای چرګه بوته ځان سره تورخم کې هغه تر خپل سوي و فلال خو نه پرېږدي. او بل د مالداری حکومت دا د افغانستان کې کېدل هم نشي، دا د پاکستان سره عادت مالداری دا د حالت نشي کېدلای، نه سرول کېږي، نه دی غلطه دې د زمينه ست چې غلطه البندونه ست لا په زمي کې داسې وسایل غلطه نشي چې دا مالداری هلته وسی. نو دا د پاکستان عادت مالداری ده، دا غلطه نشي کولای، بالکل نه پاتې کیږي، دا مړ کیږي ټوله.
خا یعنی د پاکستان له آب و هوا سره رالوی شوي څاروي دي چې افغانستان ته راوړي، ممکن تاسو وایي چې ناروغ شي یا مثلا ژوند له لاسه ورکړي، او آیا داسې هم شوي چې کوچان په تورخم یا د ډیورنډ کرښې په نورو سرحدونو راړول شوي وي افغانستان ته، مالداري طریقې ته شوي وي؟ داسې پیښو شاهدان یې تاسو؟
داسې پیښه خو اوسه پورې زه نه یم خبر، خو داسې معلومات راته شته دي، داسې کورنۍ راته معلومې دي چې هغو کورونه او لږ مالداري پاتې ده په جان کې. په جان کې هغه نیول شوي وو او هغه موټره کې اچولي وو، او ته مالداري پاتې وو بیا مالداري. او بل هلته د سناګل په نوم یو نماینده ده، هغه راوستلې وه، هغه خپل کور ته راوستلې وه، او په دې باندې خبر یم.
ښه، نو تاسو ته وایي چې تاسو له پاکستان ووځئ لاړ شئ افغانستان ته، مالداری څه وایي چې مالونه هم در سره بوځئ او کنه مالونه به دوی نه پرېږدي، تاسو څه ویل سوي؟
نه نه، د مالونه نه وایي، هغه وایي چې مالداری مال به نه ولي، تاسو به خپلې بسترې لږ لږ سامان وړئ نور به همدلته پرېږدئ، د مال وسه پورې هیڅ هم ته نه دی ویلي. عام خلک چې کوم دي هغه موږ ته وایي چې تاسو خو ځئ، تاسو مالونه شیان خو به ټول پاتې کیږي، او د خرڅولو سوداګر مې نشته چې څوک یې واخلي، او په نیمه بیه نه اخلي اوس خلک. نو ټوله ستونزه دی کې ده.
او تاسو هلته په پاکستان کې، خو په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت د طالبانو ډیپلوماټان پکې دي، هغه سفارت ته مصالحه ښکاره کړی، یونیسیار سره مخابري کړي، څه وایي دغه چارواکي؟ آیا د پاکستان حکومت ته ستاسو غږ رسیدلی؟
بالکل، موږ هلته تقریبا په سفارت ته موږ ورځو، غونډې هلته کې سفیر سره مونږ کړې دي غونډې، خو سفیر موږ ته دا جواب راکړی چې دی کې ما هیڅ اختیارات نه سم خپل اله ځلې کو، خو د مو خبره وړاندې نه منل کېږي، او موږ ته پاکستان حکومت دا وایي چې افغانان ماجر دی ووځي. او یونیسیار چې دا یونیسیار موږ ته هغه خو دا وایي چې د پیو آر کارتونه والا چې دی هغه سره ټیم ستا، او ایس سی والا چې دی هغه په ماجرتوب کې لکه نه دي، او بل نورې ادارې کومې دي هغه سره هم خبرې کړې. ټول څه سختي راسي بیا ټول اختیارات نه لري، بیا چې لږ الله سره خسي بیا ټول موږ ته دعوت راکوي، بیا موږ سره خبرې کوي، میټینګونه کوي. نو سپیر سفارت څه دا موږ ته جواب راکړی چې دی کې موږ هیڅ کوم د څه هغه نسته چې موږ یو کو چا سره کومک، لا خلک ټول باید وباسي چې لاړ شي په خپل مرزي
او که افغانستان خو ترازی مثلا تاسو اړکیږي چې کډی را بار کوي هتا که مالونه مها خو هم پات کیږي کله چې تاسو کا کورونو باندې چاپی راسی بیا نو بل لار سړی ته نه پات کیږي ځکه وای پردای کار تر نیمه شپه ده کدی خو ترازی دلته په بار وطن کې یا په افغانستان کې مصمره غا غوړیدل کیږي د کوچانو استاد ولی د محل څومره فعال دي د سرحدونو په وزارت کې تاسو استاد ولی وسمشته کنهشته
بله مخو گلزرین مولوی صاحب کوچای موږ د کوچانو مشر وو هغه به تیر وخت کې موږ غاوري د موږ څخه کومه سونځه و کومه منډه و کومه هرڅه بو هغه حال زل کړل نو اوس نه پوهیږم چې اوس پیلال دای په خپل وظیفه ده کدای
ما خاغلی کوچی سره خبرې وکړې خاغلی گلزرین کوچای چې د کوچانو په ریاست کې وغه ویل چې د مهال رسمي دند نه لري او وظیفه ګوخه شوې ده نو تاسو ته ویل شوی چې بلکوم کس په ځای مقرر شوی
مونږ خو مخکې به سو گلزرین کوچی موږ سره اره و خبر غالګ مور ته رسید په اسانه سره خبره اوري دای په خپل کوچای وو همزای وو د کوچانو په سوزو خه صحیح په دې په ارچی شي پاري صاحب باندې نو بس نوې بلکوم کا سره غل هغه سره موږ رابطه وسه پوره نه ده سوي ما تقریبا مخکم کوشش وکم هغه سره رابطه کو خو رابطه وسره ونه سوله ما څه کوره خیال دا کسان چې موږ وسره غټول بدل سوي دي بل موږ وس په افغانستان کې موږ هیڅ کوم د ځای نه لرو موږ د نیکونو منځ کې دي په خوش کې موږ مالداري نه کې هغه ته منځ کې دي کمه او نور موږ پلارونو نیکونو به ولڅه ازرجات یا وطن د نه پیګم صدا دی د وروس خواته بارډر کې د کومه خوا کې دا معلومات ما ته نسته حالت به وای په خوا د کوچان خلک په وړي کې تلل په زمي کې وبیرته راتلل خو هغه وس دی وس زماني خلکو چاته معلومه نه ده نو کې دا شالته زارګان یا غلطه موږ
دا فکر کوم د افغانستان او د افغانستان مرکزی ولایتونو د میدان وردګ او بامیان او دایکونډي د غوښه خوا کې چې څو ځله نخته هم وشوي ممکن تاسو هم خبر سوي پر سنۍ کې څو کال مخکې فکر کوم د احمد کرزي د واکمنۍ دوره و چې څو ځله هلته د کوچانو او ځایي اوسیدونکو ترمنځ نخته وشوي د همدغه سرځایونو په سر باندې اوس که تاسو افغانستان ته فکر کوئ راځي کوم ولایتونو ته یا بیرته به خوست ځای او کنا فکر کوئ هیڅ د سرپناه یا د خیمه ځای به نه لري ځکه افغانستان کې خودخت ډیر دي او نن سبا یو څه آباد هم دي ځکه ورختونه هم وشول خبنوي چې مثلا د غمالداري مو یو ډول سره ورسوي سمرتا او بیا راشي دي خو خپل وطن کې مالداري وکي کاروبار وکي ځکه بیا به مولدي وطن نه څوک نه باسي ځکه د خپل وطن ده
داسې خبره ده چې مونږ خو اوس ګوره د کوچانو خو کله چې د افغانستان راغله له زیرو نه کارونه شروع کړل نو اوس هر یو په پردي وطن کې دوره سرمایه چیرته د وسره دوی لاړ چې دا مال نه لته په نیمه بیا خرج کی بیا هلته لاړ چې هلته په یو کال به دوه کلو کې لا مغو خلکو لا مغو حساب کتاب سره بلد شي نو دا خو ال بندونه غواړي تګ را تګ غواړي ډېرې کیسې غواړي نو خلک زیات دا پروګرامونه چې کوم دي ودونه د خیراتو کې خلک خبرې نن سبا ټولې په دې کېږي چې دا به څه کوو څه به کېږي نو ما ته د ورځې ډېر تلیفونونه خلک کوي څه چل اوس سره به کېږي نو صرف دا راپاتې ده موږ وایي چې خدای د خیر کې بس صرف دعاګانې به کوم دغه راپاتې نور کوچیانو ډېر حالات چې ده یقینا بس ډېر سره خرابه ده او هیڅ لار نه ویني افغانستان تم لار نه ویني چلته مې دوی جون جایدادونه نستا او نه پیګم چې حکومتونه به دوی سره سره کومه کوي یا به وکی یا به ونکی نو په دې نه پویږو نو بالکل خلک سره پریشان دي ډیر
او تاسو د پاکستان دایمي کوچان چې مالته وسیدلې او تاسو د افغانستان هویت لري هلته په خوا در سره څومره مرسته کیدله آیا د پاکستان په خوانی حکومتونو استاسو پښتنه کوله زکه تاسو خو کوچان خود سیو ته بقد لکه بسګر غوندي چې مثلا روزي برابروي محصولات برابروي د مغې سیمه اوسیدونکو ته تاسو یي مثلا چې مالداري کوي او خلک مالداري تاسو استفاده کوي یعنی تاسو هغه قشر یي د ټولنې چې نور تخپل خدمات وړاندې کوي د څاروي ولاري د مالداري لاري یا مثلا بسګر د کرنې لاري نه نو څومره قادر کې د استاسو په غټ ولنه کې په خوا اوس خو در باندې فشار راغلی دی چې وځي په خوا مو قادر کې د هلته پښتنه در باندې کېدل هغه واکسینونه د سارویو چې وو نور داسې پالنه او روزنه کېدل استاسو د سارویو
او بله بالکل مخکې په خوا به چې وو لکه پاکستان کې د زمیدار او د مالدار خلکو ډوره مشکل نه وو په هر ځای کې به چې تلې لکه پردي زمکو کې بماړه ول نور یو خپل خپل چې کوچانو کوچ ک حکومت دوی سره لخه و دره رویه باد نه کوله او بلې و تا د واکسینو خبره وکړه په بازه پښپګ میاسه بعد کال بعد به واکسین سرکاري واکسین خلکو ته ورکاو نو خو کوچانو بس خپل دا کړل چې دور چاته ضرورت نه ونه چانه دور غختنه کړ بس خپل گزاره خپل 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 مند کوله او خلکو نه دور غختنه کوله زیاته نه دور چانه تامه و بس خپل کار کاو بس یو خپل خپل کوچ او بار کې وبدی کې مصروف نو تر اوسه پورې دوی سره بیا بیا موټر سایکل بیا بیا ټکټر هم دای پیدا غټ هغه ته نه دی رسېدلی چې دوی ډېر غټ کاروبار و چې لا ډېر مثال لسه غټ کارونه و چې خو صرف یو یو ټکټر یو یو موټر سایکل دی ان ته رسېدلی دي او داسې لس فیصده خلک چې دي هغه بیا مشندریان دي مشینان یې اخیستي دي نور لکه کوم کاروبار چې کی داسې دوکانونه دا شیانې جوړ کړي دي او نور ته 80% اوس هم لا مالدار دي بس دا مالداري کې دوی مصروف دي.
بله او ملک صاحب تاسو کو سال ته په پاکستان کې دننه مثلا وای چې هغه د هوا په ګرمېدو د پسرلای دی مثلا تاسو به زی نور سیمه ته هغه سړو سیمه ته به زی او چې ګرمي پکې کم وي که تاسو زی کوچيږي مثلا خپل خیمه انتقالوي یا کورنۍ یا څاروي انتقالوي فکر کوي په وړاندې مخندونه دي؟
بله خندونه خدای دې سه اوس ټیم مختفات ده تقریبا دوه میاشتې چې موږ ته شاته پاتې ده نو دوه میاشتو کې موږ اوس دا زړه نه کېږي چې موږ هلته لاړ شو او دوه میاشتې موږ منه فراسي بیا غره کې موږ چې غرونه دي هلته خو ډېر مشکل دي هلته ګاډي نه خېځي پیادل مزلونه دي بیا برانونه دي هلته ډېر زیات مشکل دي نو دوه میاشتې بعد که موږ لاغه جنه ایستل کېږو نو ډېر زیات مشکل او مصیبت سره موږ مخ کېږو نو موږ وایو چې دلته یما زړه ده په دې لاندې وخت کې موږ سفارت سره یونیسار سره د کوچیانو پاکله یو غونډه وکړو غونډه ولرو نو که موږ ته اجازه چېرته راکړله تر تقریبا شپږو میاشتو پورې اجازه موږ شپږ میاشتې لګېږي هلته خوا چې اوس زو او بېرته راځو دېجي پورې نو موږ ته که شپږ میاشتې ټیم چېرته راکړه نو موږ به دا کوچیان به لاړ شي که شپږ میاشتې ټیم یې رانه کړه دوه میاشتو دپاره خو ډېر مشکل ده چې هلته لاړ شي او دلته بیا د اوړي کې د اوبو ډېر مشکل دي د مالدارۍ اوبه ګرمې وي د څښلو اوبه ډېره سخت وي ګرمي زیاته وي نو ډیر زیات مشکل سره صرف په پاکستان کې کوچان ډیر زیات مشکل سره اوس مخ کی.
بله دغه کوم کډوال چې په پاکستان کې اوسي او د مهال افغانستان خطر ایستل کیږي دوی یو څه وخت غوښته وای باید یو کال یو نیم کال وخت موږ تراکول چې موږ خپل کاروبارونه پاتې ورسو ذهنن ځان آماده کو دي ته چې دوی خپل وطن ته راو کوچيږي اما غومره وخت د پاکستان حکومت ورنه کې یوازې څو نه وخت ورکه مهلت ورکه چې ووځي وسغه د مالونه چورکیږي مالونه لیلام باندې خرڅيږي حتی په ډیره کمه بیا کوچان څه غواړي تاسو د کوچان استاد ولي کوي د دې لپاره چې تاسو هم مثلا په خ ډول سره خپل وطن ته راستانه شي غوښتنې مو څه دي څومره وخت بعد درک ول سي په څومره وخت کې به تاسو ذهن اندې ته آماده شي چې مالونه مهم سمرته ورسوي او راشي خپل وطن ته؟
bale کوچان خو اوس فلال دغه غواړي چې دوی ته ټیم ورکړل سي کم نس کم کال ټیم ورکړل سي یا دوه کال ټیم ورکړل سي په دې چې دوی خپل مالداري په یو خط طریقه باندې خرڅ کی او لا په ټیم سره خرڅ کی ولې په دې چې اوس کوم خلک راځي دلته زوینه ما خلک غواګانی اخلي مالونه اخلي او په دې وخت کې خودی دا میګه چې کومې دي دا خوارې دي او واړه بچیانې واړه دي هغه ته نه رسیدلې د خرڅلو وخت نو په نیم ریټ نم کم خلک مالونه غواړي نو کدی د ټیم ورکړل سي دوی سره په ټیم غوښتنه کې نور دا نه وایي چې موږ په پاکستان کې پاتې شو صحیح ده پاکستان کې دوی څلوېخ پنځه څلوېخ کاله تیر کړل خو وخت تیر سه نو خو اوس دوی صرف دا غواړي چې موږ ته ټیم راکړي چې د مالداري موږ په څه څه طریقه باندې کام وکړو خرڅ کړو او موږ خپل وطن ته بیرته په عزت سره ولاړ شو صرف دوی دا غوښتنه د ټول د کوچیانو
او کچیرته خدای مکړه وخت نه درکول کیږي لکه د غنور کډوال غوندې په زوره تاسو کډې کول ته اړ کیږي نو هغه ناوړه عواقب به څه وي تاسو به کوم ستونزې ګالي او مالداري به مو څنګه کیږي
ناوړه خو به دا هیڅ ګوره څلوېخ پنځه څلوېخ کاله دلته هر سړی دوره مهنت کړی دغه مهنت به ټول لمنځه لاړ شي او بیرته به دوی په ډیر مشکل سره وطن کول یک دویم د امنیت بومي ولاړ شي او دوی به د پاکستان کومه دوی سو پاکستان سو وایسه میمن نوازی کړی هغه به ولاړ شي نو دوی به مشکل سره ډیر مخ شي هر څه یو سرمایه او اچا لګي کډیر د هر څه لاس ولاړ شي اکثر د خلکو د کوچانو کې مال دلی چې او بارډر اخوا تکرام نه وبیا ما اخوا تب جلال آباد ته ټلیفون وکا غو به س پیسې مې سی ورته راوړل خرص مرس نو ټول کوچان ومن د سلار چې هر څه بندل ته پاتې سي دوی بلار چې نو د ستوند سره به مخ سي
په راولپنډي کې د افغان کوچانو استاد ملک روزي خان کوچي و چې لازادي رادیو سره خبرې کولې
درسي سات
له شنبه تر چهارشنبه د اوم اتم نهم لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو
د بیولوژي کیمیا جغرافي او تاریخ مضمونونه
او یوونه بلونه د رواني روغتیا او افغان خزو د تاریخ مضمونونه له ازادي رادیو خبريږي
درسي ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي اوریدل یې مهیروي
سرو چانے نرے پاراندے پتی رائی واربینا یسرو چانے نرے پاراندے پتی رائی واربینا یسرو چانے نرے پاراندے پتی رائی ربی نرے نرے باران باری بڑا بڑا